طبي زدکړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروګرام د خوندزیو د زدکونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د طبی زده کړې د ومه دورې قدرمنو محصلینو ستړي ماشای هلمان يم جوړ بایای او د نن ورځې د پوستکی د اناټومۍ د درس لپاره به حاضر یای. راځي نن د پوستکی اناټومۍ را پیلو. تر دې دمه د بدن د مختلفو برخو یا سیستمونو اناتومی ویل شوی دا. اوس د پوستکی اناتومی یا سکین اناتومی پیژنو. د کتاب په 55مه صفحه کې زموږ نوی درس دی د پوستکی اناتومی یا سکین اناتومی. د سکین جوړښت پیژنو. تاسو ته به د پوستکی ټوټې راواخیستل شي او هغه به بیا تاسو ته واضح شي چې کومې برخې لري. لکه 55مه صفحه کې یو انځور دی د پوستکی مختلفې برخې در ښودل کیږي. همدارنګه په 55مه صفحه کې انځور وګورئ. دا اصلا پوستکی دی خو تاسو ته څه نا څه غټ شوی دی او پوستکی داسې یو مثال لري لکه یو کیک او کله چې هغه د چاړې په واسطه را پرې کړو بیا تر مطالعې لاندې نیسو. لیکل شوي دي د پوستکی اناټومي سکین اناټومي. ښه فکر وکړي ګورئ. پوستکی د انسان د بدن تر ټولو لوی غړی یا ارګان دی. سمویل پوستکی د انسان د بدن تر ټولو لوی غړی یا ارګان دی. لومړی خدا پوښتنه جواب شوه. که پوښتنه درنه کیږي چې د بدن تر ټولو غټ غړی یا ارګان څه نومیږي؟ هغه پوستکی دی. پوستکی هم یو غړی یا ارګان دی. ګورئ غړی ارګان یوه خبره ده. ارګان په انګلیسي کې ورته وایي، غړی مونږ په پښتو کې ورته وایو. ښه، پوستکی د انسان د بدن تر ټولو لوی غړی یا ارګان دی چې بدن له خارجي خطرونو، میکروبونو او د حرارت له بدلون څخه ساتي. بدن د خارجي خطر نه ساتي، میکروبونو نه ساتي او د حرارت څخه ساتي. ګوري خارجي خطرونو نه ساتي، دا په دې معنا کچیرې تاسو ګورئ په ډیری ځایونو کې جنگونه کیږي یا یو نفر هغه له لوړ ځای نه غورځي لویږي یا نورو پیښو سره مخ کیږي، پوستکی ډیر په آسانۍ سره نه څیرې کیږي. یوازې د ناریا آلاتو په واسطه، د شارپ تینګس په واسطه، یعنی تیره شیانو په واسطه پوستکی څیرې کیدلای شي. په نورو ټولو حالاتو کې پوستکی د انسان د بدن مختلفې برخې ساتي. تاسې به لیدلی وي که د کوتک په ذریعه یا د ډبرې په ذریعه او څوک ویشتل شوی وي، بیا هم پوستکی هغه روغ وي. خو اما که تیره شیان وي نو بیا خو د پوستکی مقاومت هم ورته کمزوری وي. هدف دا دی چې پوستکی تر ډیره بریده انسان د خارجي خطراتو څخه ساتي. حتی خدای تعالی انسان ته پوستکی په داسې بڼه ورکړی دی په کومو ځایونو کې چې اړتیا داسې وي چې څه نا څه باید کلک پوستکی ولرو په هغې ځایونو کې کلک کړی دی. ګورئ که چیرې موږ خپلو پوندو ته ځیر شو، د پښو تلو ته، د دې پوستکی ډیر کلک دی. او دا کې د خدای تعالی ډیر لوی حکمت دی چې دغه ساحه یې کلکه جوړه کړې ده. د بدن د نورو برخو په نسبت د پوندې برخه، د ورغو برخه، د ټوټکۍ د سرونو برخه، ځینې خلک ورته د زنګانه سترګه وایي، دغه برخې ګورې دا ډېرې ډبلې جوړې شوې دي. علت یې همدا ده چې دا برخې ډېر د ټروماګانو سره مخ کېږي. یو نفر منډه وهي، که لږ تیره شای هم وي نو بیا یې په پونده کې داخلیدلی شي. که چیرې پوندې نرمې وای نو پوندې ډېرې کلکې جوړې شوې دي، او د بدن تر ټولو کلک پوستکی په پونده کې دی، او تر ټولو نرای پوستکی هغه د ځیګمې پوستکی دی. ځیګمه تاسو پیژنئ یا نه؟ ځیګمه هغه ځای دی، ګورئ، ځیګمه دغه سترګه باندې د پورته خوا څخه یو پوخ راغلی دی، دې ته ځیګمه وایي، او په سرونو کې یې بڼه دي. دا تر ټولو نرای پوستکی دی. نو هدف دا دی چې خدای تعالی پوستکی انسان ته د دې لپاره ورکړی دی چې د خارجي خطرونو څخه یې وساتي، بل د میکروبونو څخه یې وساتي. په طبیعت کې په لکونه نه، حتی په میلیاردونه میکروبونه شته دي. ګورې موږ او تاسو یې نه وینو. په میز باندې که چیرې لاس ووهل شي، او بیا دغه ساحه، د میز دغه ساحه چې لاس ورباندې ایښودل شوی دی، په دې ساحه باندې به هم میکروب وي. یا که چیرې تاسو یوه مڼه راواخلئ، د میکروسکوپ لاندې ونیسئ، په هغې باندې به هم میکروب وي. نو میکروبونه دومره زیات دي. د دې میکروبونو یا مایکرو ارګانیزمونو څخه د انسان بدن ساتل کیږي. د چا په ذریعه؟ د پوستکي په ذریعه. پوستکی یوه مانیا ده، یوه پرده ده، نه پرېږدي چې دغه میکروبونه د بدن ته په اسانۍ سره داخل شي. که چیرې پوستکی نه وای، نو د انسان غوښې به ښکاره کیدلی. نو غوښې او رګونه چې کله ورسره میکروب مخ کیدلی، په ډېرې اسانۍ سره به پکې دننه کیدلی. د اوس هم تاسو ګورئ، تجربه مو دي، دغه هغه ناروغان یا هغه زخمیان چې پوستکی څه ناڅه څیرې شوی وي، یعنې زخمونه پکې پیدا شوي وي، که لږ هم دوی د زخم صفایي ونه ساتي، په ډېرې اسانۍ سره میکروب ورداخلیدلی شي. په زخمونو کې نم زوی دغه پیدا کیدلی شي. نو د خدای تعالی ډیر شکر چې انسان ته یې پوستکی ورکړی دی، او دا پوستکی دی چې انسان ته یې ښکلا ورکړې ده. که چیرې پوستکی نه وای، نو انسانان به یو له بل څخه نه پیژندلی کیدای، ټول به سرې غوښې وای. نو پوستکی د ښکلا په برخه کې هم خپل رول ادا کوي، بل د حرارت له بدلون څخه هم بدن ساتي. حرارت بدلون، که چیرې ډیره ګرمي شي، پوستکی ځنګړي کوچنۍ ټانکۍ لري چې هغه د خولو غدې دي، یعنی په هغې کې خولې وي، د دې څخه اوبه افرازوي، خولې افرازوي. دا خولې د پوستکي مخې ته راځي، او پوستکی لوند شي، او د دې لمدې برخې سره که بیا ګرمه هوا هم په تماس کې شي، پوستکی سړیږي. ګورئ، تاسې به لیدلی وي چې هغه څه چې ګرم شي، موږ ورباندې یخې اوبه اچوو تر څو سوړ شي. که د موټر انجن وي، که نور هر څه وي، په همدې ډول د انسان پوستکی دی. د انسان بدن که چیرې ډیر ګرم شي، نو پوستکی کې دغه غدې دا پخپله بهر ته خولې را باسي، او بدن لوند کیږي. کله چې لوند شو، نو په دوو میکانیزمونو سره د بدن د تودوخې درجه کمیږي. یو خو هغه خولې ګرمې وي، نو کله چې د بدن څخه ګرمې خولې بهر ته ځي، هغه تودوخه هم ورسره بهر ته ځي. بل ورته سړی یا یو نفر یخې اوبه څښي، ګوره، یخې اوبه څښي، ګرمې اوبه د خولې له لارې بهر ته وځي. یخې اوبه څښي، فطرت داسې وي چې په اوړي کې یا په سخته ګرمۍ کې یو شخص ضرور یخې اوبه څښي، او ګرمې اوبه هغه په خولو کې بهر ته ځي. یو په دې میکانیزم سره د بدن د تودوخې درجه راټیټیږي، بدن له ګرمۍ څخه ساتل کیږي. او بل، کله چې دغه ګرمې اوبه وي که سړې اوبه وي، بهر ته چې کله افراز شي، نو د بهرنۍ هوا سره چې کله تماس کې شي بیرته یخیږي او د انسان بدن د بهر طرف نه یخ ساتي. تاسو به لیدلی وي کله چې ورزش وکړئ یا منډه وکړئ له هغې وروسته خوله چې کله راشي یو دوه دقیقې وروسته بیرته تاسې یخ شئ، ځکه هغه خوله خپله یخوالی درکوي. نو هیله ده تاسې به د پوستکي دغه فیزیولوژي یا دنده درسره پیژندلی وي. ډېرې نورې خبرې هم پکې کیدلی شي، خو د اناټومۍ په برخه کې هم دومره کفایت کوي. لیکل شوی دی د بدن تقریبا 14% وزن جوړوي. که یو نفر 100 کیلو وزن ولري، 14 کیلو به د هغې پوستکی وي. څومره درون دی ګورئ، پوستکی ډیر نرای نه دی، هغه خو لاندې طبقې لري مختلفې. ځینې کسان وایي چې پوستکی ډیر نرای دی. پوستکی څو طبقې لري؟ 3 طبقې لري. دا ټولې طبقې چې سره یوځای شي نو پوستکی څه نه څه ډبل غوندې دی. 14% وزن جوړوي. 14% په دې معنا چې په 100 کې 14 برخې. یو نفر 100 کیلو شو، 14 کیلو به د هغې پوستکی وي. نور لیکل شوي او د ویټامین ډي د تولید لپاره حیاتي رول لري. ویټامین ډي تاسې پیژنئ، بیا یې موږ په راتلونکي کې د فیزیولوژۍ په برخه کې هم وایو. ویټامین ډي یو ویټامین دی، د داسې ویټامین دی چې په بدن کې کلسیم هغه راوړي، د هډوکو په برخه کې ځای پر ځای کوي تر څو هډوکي کلک شي. یعنی د هډوکو او غاښونو لپاره ډیر مهم دی. هغه کسان چې کمه ویټامین ډي اخلي د هغوی هډوکي او غاښونه ډیر ژر خرابیږي او کمزوري کیږي. نو پوستکی د ویټامین ډي لپاره حیاتي رول لري، یعنی ډیر مهم رول لري. څه ډول؟ موږ وایو چې یو نفر ته وایو ګورئ، د ډاکټر په صفت ورته وایو چې تاسې لمر ته کینئ یا لمر ته څه نه څه ګرځئ، معمولا په ژمي موسم کې. هغه کسان چې په داسې ساحو کې اوسیږي چې ډیر لمر ته نه وي برابر، نو هغوی ته دا توصیه کیږي چې لمر ته ځان څه نه څه برابر کړئ، لمر ته ووځئ. علت یې هم دا ده چې په پوستکي کې داسې خامه ماده شته ده چې په هغې باندې لمر لګیږي، او دا خامه ماده په ویټامین ډي باندې بدلیږي. څومره ساده! په بدن کې یو خامه ماده شته ده، ګورئ په پوستکي کې خامه ماده شته ده، کولیکوسیفیرول ورته وایي. دا هایډروکسی کولیکوسیفیرول دا په پخه ویټامین ډي باندې بدلیږي. د چا پښتون کې؟ د لمر رڼا پښتون کې. خو مهمه دا ده چې د لمر رڼا سره زموږ پوستکی ډیر ښه مخامخ وي، نه دا چې پوستکی متری پټ وي. په نورو هیوادونو کې لمر ته د بهرونو په غاړه هغه خپل بدن لوڅوي، د دې لپاره چې ښه لمر ورباندې ولګیږي. که نور نه وي، هادي عقل باید لسونه او پښې ورته ښه لوڅ شي تر څو لمر ورباندې ولګي. خو دا د ژمي په موسم کې، ځکه د اوړي په موسم کې د لمر وړانګې ډېرې تیزې وي، او حتی د کوټې داخل ته چې کوم لمر داخل شوی وي هغه هم انسان ته ویټامین ډي رسولی شي. ګورئ، ویټامین ډي په لمر کې نه ده، په یاد ولرئ. ویټامین ډي په لمر کې نه ده. ویټامین ډي د انسان په پوستکي کې په خام ډول شته وي. په خام ډول یوه ماده په کې وي، کله چې لمر ورباندې لګیږي دغه خامه ماده په پخه ماده بدلیږي چې د خپله ویټامین ډي شوه. او نور ویټامین ډي په خوراکي موادو کې هم شته، لکه په ماهي کې. کله چې ماهیان مونږ خورو یا نور حبوبات، هګۍ، په دې خوراکونو کې ویټامین ډي شته. دا چې په حواله دوره کې مو ویلې دي، دا ویټامین ډي راځي کولمو ته او له کولمو له لارې وینې ته ځي، او د وینې څخه دغه هډوکو ته ځان رسوي، او په هډوکو کې کلسیم ځای پر ځای کوي. ویټامین ډي مستقیما په هډوکو کې نه ځای پر ځای کیږي، بلکې کلسیم را اخلي، هډوکو کې لګوي. ویټامین ډي داسې یو مثال لري لکه یو کاریګر یا مستری د دې دیوالونو یا د کورونو جوړولو مستری، هغه خښتې را اخلي، یو دیوال جوړوي. دا ډول کلسیم را اخلي د چاپ ذریعه، یا څوکې را اخلي، ویټامین ډي را اخلي، او دغه دیوال پې جوړوي، یعنی هډوکي پې جوړوي. نو ځکه وایو چې د ویټامین ډي لپاره پوستکی خاصه دنده ترسره کوي. بل د پوستکي طبقه ګوري، څومره زیات درس په همدغه دریو جملو کې وو. نو هدف دا دی چې ځینې موضوعات د تیپو برخه کې هغه به ډیر تشریح شي. هیله ده تاسې را سره ستړي نشي. د پوستکي طبقه یا سکن لیرز د کو څه شي زده کو؟ د پوستکي طبقه یا سکن لیرز. پوستکي څو طبقه لري؟ لیکل شوی دی پوستکي درې اساسي طبقه لري چې عبارت دي له درې طبقه لري. لومړی ایپیډرمس په انګلیسي هم ایپی ډرمس لیکل شوی دی. لومړی طبقه ایپیډرمس ده، تر ټولو بهرنۍ طبقه ده. دوهم ډرمس، څه ډول ډرمس. دریم هایپوډرمس. انګلیسي نومونه یې هم ورسره ورته دي. څه ډول زده کیږي؟ ګورئ، ایپی ډرمس، بیا یوازې ډرمس ووایئ، منځنۍ طبقه ډرمس، بیا هایپو یې کړئ هایپوډرمس. ایپی د پاسه مانا لري، ډرمس طبقې ته وایي، یا د پوستکي یوه طبقه ده، یعنی د ډرمس طبقې د پاسه. ګورئ، د منځنۍ طبقې د پاسه دوهمه طبقه خو ډرمس ده، د ډرمس د پاسه پورته طبقې ته ایپی ډرمس وایي، او د ډرمس لاندې هایپوډرمس وایي، هایپو لاندې ته وایي. ځنه شایان خو ډیر آسان زده کیږي، خو یو له بل سره څه نه څه باید پرتله کړئ. ایپی ډرمس، ډرمس، هایپوډرمس. راځئ چپ طرف ته، لیئرس آف هیومن سکین. لیئرس طبقې آف هیومن، هیومن انسان ته وایي، هیومن سکین د انسان د پوستکي. تر ټولو پورته طبقه دې ته ایپیډرمس وایي، او چپ طرف ته ایپیډرمس کلمه لیکل شوې ده، او د یوه قوس په واسطه دغه ایپیډرمس طبقه دا په نښه شوې ده، د کوم ځای نه تر کومه ځایه پورې ده. یو دغه ګلپي برخه ده، او بل دغه د پاسه دغه سوربخونه برخه ده یا ژیړه برخه ده. د دواړه یوه طبقه ده. دا بیا په نورو مختلفو طبقو سره ویشل کیږي، خو تاسو دومره زده کړئ چې دا عمومي د پوستکي یوه طبقه ده. نو ایپیډرمس داسې وګورئ، تر ټولو بهرنۍ یا پورتنۍ طبقه ده. بل ډرمس ګورئ، منځنۍ طبقه، دا د غوښې په ډول چې ښکاري لکه د غوښې ټوټه، دا ډرمس ده، خو اصلاً په دې کې مختلف حجرات دي. دا بیا تقریبا نه لس نورې طبقې لري، د هغې په اړه اوس نه غږیږو. بل دریم تر ټولو لاندې لیکل شوی یو غشه یا ویکتور ورته راغلی دی، هایپوډرمس. دې دوو برخو ته هایپوډرمس وایي، دا ټوله یوه طبقه ده. په دې کې عضلات هم دي، او د پوستکي شهم هم دي، شهم یا غوړ. نو هایپوډرمس هم در سره وګورئ. ګورئ، دا بیا تاسو ځان سره رسمولی هم شئ. دلته په انګلیسي لیکنه ورته زیاته شوې دي هایپوډرمس طبقې ته. په دې کې بیا دغه سب کوټان یا سټیشیو لیکل شوی دی، دا د هغه شهمو څخه عبارت دی چې د پوستکي لاندې دي، او بل مسل یا عضلې هم ورته لیکل شوی دی. ګورئ، په ځینو کتابونو کې بیا داسې لیکل کیږي چې پوستکی دوه طبقې لري، یو ایپیډرمس او بل ډرمس. د هایپوډرمس په دې کې عضلات راځي، د بدن عضلات. فرضاً د ګیډې په برخه کې مونږ عضلات لرو، په نورو برخو کې عضلات لرو، خو په ځینو یا په ډیرایو کتابونو کې بیا پوستکی درې طبقې لري، ایپیډرمس، ډرمس او هایپوډرمس. ما هغه طبقه بندي راخیستې ده چې ډیره عامه ده. نور کیدای شي ځینې ځایونو کې تاسې ولولئ چې هلته لیکل شوي وي چې پوستکی دوه طبقې لري، ایپیډرمس، ډرمس. هایپوډرمس دا کې بیا نو هغه عضلات راځي، او تر څنګ یې غوړ یا شهم راځي. خو تاسې په انځور کې دغه ټول هر څه ښه واضح لیدلی شئ. راځئ ایپیډرمس لومړی پیژنو. ایپیډرمس لیکل شوی دی، دا د پوستکي خارجي طبقه ده چې تر ټولو نری طبقه حسابیږي، او د میکروبونو د مخنیوي لپاره ښه دنده ترسره کوي. تر ټولو خارج خواته طبقه ده، د مونږ چې وینو دا ایپیډرمس طبقه ده، او نری طبقه ده، او د میکروبونو د مخنیوي لپاره ښه دنده ترسره کوي. ځکه لومړی میکروب د دې برخې سره مخ کیږي. لیکل شوی دی په دې طبقه کې ځینې مهم حجرات شته چې نمونه یې په لاندې ډول دي. ځینې مهم حجرات په دې طبقه کې شته چې د هغې نمونه په لاندې ډول دي. لومړی کیراټینوسایټ، کیراټینوسایټ حجرات پکې شته دي، کیراټینوسایټ، او په انګلیسي لیکل شوی کیراټینوسایټس، ځکه حجرات دي کیراټینوسایټس، کیراټینوسایټس. دوهم میلانوسایټ، ګورئ میلانوسایټ، میلانوسایټ په قوس کې لیکل شوی دی میلانوسایټس. میلانوسایټ یوې حجرې ته وایي. میلانوسایټس ډېرې حجرې دي. چا حجرې؟ د میلانوسایټ حجرې. دریم ډول حجرات لانګرهانس حجرات دي. لانګرهانس، لانګرهانس د درې ډوله مهم حجرات د پوستکي په اپیډرمس طبقه کې د کوم کوم کیراټینوسایټ، میلانوسایټ، لانګرهانس زده کړئ. لاندې لاند تشریح شوي دي کیراټینوسایټس حجرات، دا مړه حجرات دي چې کیراټین تولیدوي. دا د پوستکي خړ پوښ چې تاسو ګورئ ځینې وخت هغه خړه پخه هم ورکوي، دا د پوندې په برخه کې یا د ورغو په برخه کې. دا اصلا کیراټینوسایټ حجرات دي چې دا مړوي، مړه کیږي. داسې یو عجیبه میکانیزم دی. د پوستکي تر ټولو خارجي طرف دا درد هم نه کوي. تاسې د پوندې برخه نیسئ یا د ورغوي برخه نیسئ، دا تر ټولو خارج ته طرف ډیر درد نه کوي، ځکه په دې کې تر ډیره پورې مړه حجرات دي. یا که چیرې یوه ستن راواخلئ تر ټولو سطحي، یعنی ډیره نرۍ تیره کړئ، او تاسې کولی شئ په پوستکي کې دننه کړئ، بیرته یې ترې راوباسئ، خو داسې نه چې ډیره ژوره، یعنی د خړ پوستکي په برخه کې دا تاسې دننه کولی شئ، خو همه درد نه کوي. عیرت همدا ده چې دلته مړه حجرات دي. نو کله چې حجره مړه شوه نو بیا درد نشي انتقالولی، هلته درد نه وي، د درد آخیزه نه وي تر څو درد انتقال کړي. نو ځکه وایي دا مړه حجرات دي چې کیراټین تولید. کیراټین دغه خړ مواد یا پروټین، پروټینی مواد دي. بل میلانوسایټس حجرات، دا حجرات د میلانین په نوم مواد تولیدوي کوم چې پوستکي ته رنګ ورکوي. پوستکي ته رنګ د میلانین په نوم مواد ورکوي. او کوم حجرات دا مواد تولیدوي؟ میلانوسایټس حجرات دي. که چیرې لمر سره موږ ډیر مخ کیږو، میلانوسایټس حجرات دا ډیر تنبی کیږي او ډیر میلانین تولیدوي. کله چې ډیر میلانین تولید شي د انسان پوستکي ته تروالی ورکوي، ځکه خو هغه کسان تور ښکاري چې ډیر لمر ته ګرځي. بل لانګرهانس حجرات، دا دفاعي حجرات دي چې د پوستکي ماکروفاژ هم ورته وایي. د پوستکي ماکروفاژ یا سکن ماکروفاژ هغه لانګرهانس حجرات دي. موږ مانوسایټ ویلی دي په وینه کې. مانوسایټونه د هغه حجرات دي چې میکروبونه هغه نیسي خوري. خو کله چې مانوسایټ د دوران څخه بهر شي هغې ته بیا ماکروفاژ وایي، لکه په انساجو کې ورته ماکروفاژ وایي. بیا مو ویل چې د هر غړي لپاره ماکروفاژ بیل بیل نومونه لري. که چیرې په پوستکي کې ماکروفاژ موږ ولرو، هغې ته لانګرهانس حجرات وایي. د پوستکي دفاعي حجرات دي. کله چې پوستکي له لارې یو میکروب داخلیږي، لومړی هڅه کیږي چې دغه لانګرهانس حجرات هغه میکروب را ونیسي او له منځه یوسي. نو دا درې ډوله حجرات د پوستکي په اپیډرمس طبقه کې دي. کیراټینوسایټس حجرات دي، میلانوسایټس حجرات دي، او لانګرهانس حجرات دي. کیراټینوسایټس مړه حجرات دي، میلانوسایټس دا میلانین تولیدوي، او لانګرهانس حجرات دفاعي حجرات دي. د دې په اړه راتلونکي درس کې بیا معلومات درکومه، ځکه څنا څه زیاتې تشریح ته اړتیا لري. راځي اوس د درس همدومره بس وي، تاسې به حاضري ورکړئ. نن ورځ زموږ څلوېښتمه درسي خپرونه ده. د نن ورځې د حاضرۍ توری د بی توری ټاکل شوی دی. هیله ده تاسې د بی توری دایره توره کړئ او ټول ځنونه حاضر کړئ. دوهمه دایره بی توری. تر بل پروګرام پوهان اریان ته اجازه ورکړئ. ښاد اوسئ، خدای مو مل شه.
طبی زده کړې.
واو، میډیکل لرننګ.
دغه خونیس پروګرام د خوندزیو د زده کوونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
طبی زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.